ستړي مشه قدر من اوریدونکو زه نجیب عامر مو د لسو بجو خبرونه کې ستاسو هر کله تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې په دوه منې مای کې درته روغتیا او درملنه خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. خپل لومړی نیمای کې به خبرونه وي او له خبرونو وروسته رپورټونو ته مخه کوو. د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ. د ستر روغې خلکو په ټانک کې خپل دیارلس ورځنی پرلته د پای ټکی کېښود. افغانستان کې یو واری بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې او یوکراین ترمنځ د کړکېچ ختمولو لپاره پر سفارتکارۍ ټینګار کړی. دا خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د سری روغی خلکو د انتظامی لډاډګرنې او مالی اقدامات وروسته خپل د ورځنۍ احتجاجي ناسته د فبروري په 8 ختمه کړه. د ټانک په ګراپتر سیمه کې دا پرلت وروسته لاغي وهل شو چې د جنوري په 13 د جنوبی وزیرستان په وچه خوړه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو تربمي 14 وروسته اف سي زواک او شمیر ولسی کسان ونیول. په دې پیښه کې د اف سي زواک او سرتیرو وژل شوی او 2 زخمیان شوی وو. پر لټوالو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د لټون عملیات پر مهال نیول شوی کسان دې خوشی کړل شي. د احتجاج کوونکو یو مشر شیرپا مسعود د فبروري په 8 مشال لړیو ته ویل احتجاج ځکه ختم کړ چې حکومت دا غوی نیول شوی کسان عدالت ته وړاندې کړل.
پدالا سکولا اپریشن را نجات نه بعد څومره هم کاروایی شوی دی. دا واحد اول اور پریکړه دو چې د حکومت د فوج نه د ادارې نه میشت خپل کسونه عدالت ته پیش کړل. خدا دې کوم اجتماعي زور و.
د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر اجازه اختر پرون مشال لډیو ته ویل د مسجد مشرانو غوښتنې ومنل شو. د امنیتي ادارو لخوا گرفتار کړل شوی ځینې کسان عدالت ته وړاندې کړل شول او د هغه په وینا پاتې نور به هم په ورته ډول عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په زمشو قبایلي ضلعو کې 45 زیاتو کالجونو ته د ټرانسپورټ د سهولت ورکولو پریکړه کړې ده. خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د دفتر ویان انس خان د فبروري په 8 مشال لډیو ته ویل دې سره به زرګونه زده کوونکي په سرکاري بسونو کې کالجونو ته تګ راتګ له سهولته برخمن شي. د نوموړي په وینا په لومړۍ مرحله کې د جمرود د جنکو ګورمنټ ډیګري کالج ته یو بس ورکړل شوی دی. انس خان وایي په سرکاري بسونو کې د زده کوونکو تر څنګ د کالجونو استادان هم سفر کولی شي. په افغانستان کې یو واری بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې د کووېډ-19 ناروغۍ د اخته کېدونکو شمیر زیات شوی او یوازې د فبروري په 8 په دې وایرس اخته شوو 610 پیښې ثبت شوي چې 8 تنه ترې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید هوشبر نن مشال لډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو او له امله د مړو شو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې په خبره د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړو شوو روغتونونو له نیمایي زیاتې د مالي امکاناتو د کمی له امله تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندېښمنوونکی بولي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د یوکران پر سر د روسیې د کړکېچ ته کمولو لپاره یو لوری ویني، خو د دې لپاره له روسیې سره پر لپسې قاطع خبرې اړینې دي ځکه چې همدا د روسیې د یرغل د ویرې د لرې کولو یوازینۍ لاره ده. مکرون پرون په برلین کې د پولینډ او جرمني له مشرانو سره د سفارتکارۍ د وی لوړ پوړې غونډې په پای کې دغه څرګندونه وکړې. په دغه غونډه کې پولینډ او جرمني ژمنه وکړه چې یو متحد دریځ ته دوام ورکوي. د فرانسې ولسمشر تر دې وړاندې د فبروري په 10 مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته ویل پوتین ورته ویلي د دې باوجود چې د هغوی 100,000 سرتیري د یوکرین سره په پوله پراته دي هغوی به بیا هم د تاوتریخوالي د زیاتېدو سرچینه ونه اوسي. مکرون له هغې وروسته په کیف کې د یوکرین له ولسمشر ولودمیر ژلینسکي سره وکتل او په یو بیان کې ویل هغه دا امکانات ویني چې د روسیې او یوکرین ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ بوتلل شي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ د سګانی ټورنمنت دویم پړاو د فبروري 10 نیټې نه په لاهور کې شروع کیدونکی دی. په دې ټورنمنت کې شپږ ټیمونه برخه اخلي چې ملتان سلطانز، اسلام آباد یونایټیډ، لاهور قلندرز، کوئټا ګلیډیټرز، پېښور زلمی او کراچۍ کینګز نومېږي. تر اوسه ملتان سلطانز په 50 کې د 50 لوبو په ګټلو سره تر ټولو بریالی ټیم دی. کراچۍ کینګز لوبډله په دې فهرست کې تر ټولو لاندې ده ځکه چې 15 میچونه کړي او 15 واړې بایللي. پېښور زلمی په 15 نمبر باندې ده او سبا ته د لاهور په قذافي سٹیڈیم کې د ملتان سلطان سره مخامخېږي. د پی ایس ایل هم سپر لیگ لوبې چې د جنوري په 8مه پیل شوې د فبروري تر 8مه دوام کوي. ټولټال 14 میچونه دي چې د کراچۍ په نېشنل سټیډیم او د لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره کیږي. خبر نو پای دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شاوریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مایک کې تاسو لپاره اونیز پروگرام روغتیا او درملنه هم لرو. خو اوس رپورټونو ته مخه کو. د جنوبي وزیرستان د سری روغ خلکو د حکومت سره له کامیاب مذاکرات وروسته پرون خپل احتجاج ختم کړ. دوی په ټانګ کې تر دیر له سورزو پورې پرلت وهل او له حکومت مطالبه کوله چې دا غوی نیول شوی کسان دی یا خوشی کړي او یا دې هم عدالت ته وړاندې کړي. حکومت دا غوی غوښتنه ومنله او یو شمېر کسان یې پرون عدالت ته وړاندې کړل. له هغې وروسته پرلتوالو خپل احتجاج ختم کړ، خو وایي که ټول نیول شوي کسان خوشی نه شول یا عدالت ته وړاندې نه کړای شول، د فبروري په 6مه به یو واري بیا احتجاج پیلوي. د موضوع تفصیل راته اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه اوسیدونکي پټانګ سیمه ګرا پتر کښې دیارلس ورځنۍ احتجاجي درنا 13 ورځ په 8 فبروري هغه وخت ختم کړه چې کله د مقامي انتظامیه چارواکیو په پوځي لټون عملیات کښې گرفتار شوي کسان عدالت ته مخامخ کړل. په دغې برعکس د احتجاجي درنې یو مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید مشال رېډیو ته وویل
حکومت د فوج نه د ادارې نه مشتا خپل قصون عدالت ته پیش کړل. خدا د کوم اجتماعي زور و او د توسه د مشال ریډیو په وساتت بنیا اوز وی زیتا ورسېد.
مشال ریڈیو چې د سراروغه احتجاجي درنې مشرانو سره د مذاکرات په حواله سره د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر اجاز اختر سره تماس ونیولی، هغه وویل
چې کوم درنه د سراروغه ناسته واغې سره خبرې اترې روانې وي او د درې نشست شو. د هغه ډیماند داو چې 15 کسان دي چې هغه لا انفورسمنت ایجنسی سره دي، هغه باندې پراپر اف آی آر چارج شي او کوم دلته د لیګل پروسیجرز دي نو هغه دې اډاپټ کړي شي او دای دې چې کوم دینو کورټ ته پیش کړي. د پاره کې د لا انفورسمنت ایجنسی سره مونږ ډی سی سیټ دی ټول راځه کیو نو ډی سی سیټ ته انفورمیشن او ډی پی او سیټ ته ورکړه. لا انفورسمنت ایجنسی چې هغه درې کسان چې کوم زمونږ د ساوت وزیرستان باشندگانو په اړه باندې اف آی آر هم چارج شو او هغه چې کوم دی نو سی ٹی ڈی ته حواله هم شو. د ای ٹی سی چې کوم دی انټی ټیررزم کوډ چې کوم دی دا هغه جج هغه پراپر کسٹډی کې ورکړي دی او هغه سی ٹی ڈی سره دی. نو کې چې د نور دوه کسان یو په شمالي وزیرستان کې گیر شو او بل چې نه هغه په ډیسټریکټ باندې پای باندې ما مزید هم زموږ کوشش دی لا انفورسمنت ایجنسی سره باغې باندې مونږ خبره تر کوو. موست لایک ان شاء الله هغه هم در د کوټ ته پېښ
د سراروغه احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کد سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا پروتلین کې یو هفته کې د پوز له طرفه گرفتار کړي شوی د ماسید غلیشی قبیله دوا کسان خوشی نکړل، بیا دوی مجبور وی چې په 6 فبروري یو ور بیا په احتجاج لوس پوره کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل زمشو قبایلي ضلعو کې 15 کالجونو ته د ترانسپورټ سهولت ورکوي. د خیبر یو چارواکي پرون مشال اډیو ته ویل په دې لړ کې لومړی بس د جمرو د جناکو ډیګري کالج ته ورکړل شو. د سیمې مشران په دې سخته خوشحالي ښکاره کوي او وایي له دې سره به فایده ټولو زده کوونکو ته رسیږي، خو په ځانګړي ډول به جناکۍ په اسانه د کالج او کور ترمنځ تګ راتګ کولی شي. نورحال د فرهاد شینواري نه.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې صوبایي حکومت قبایلي ضلعو کې 15 سرکاري کالجونو لپاره د ترانسپورټ بندوبست کړی او دې کالجونو ته یې بسونه اخیستي. دوی وایي په لومړۍ مرحله کې د جمرود جینکو سرکاري ډیګري کالج ته یو بس ورکړی او دې سره به د هغې سیمې د جینکو زده کوونکو د تګ راتګ مشکلات کم شي. د خیبر ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته وایي
د حکومت خیبر پښتونخوا د زم شو د ازلاو د پاره چې باغی کې 1500 کالجونې داغې ته د ترانسپورت فراهم د پاره اقدامات کوي چې په دې سہولت سره او د ترانسپورت فراهم نه بعد په د سکولونو اساتذه کرام او په ګڼ شمیر کې چې کوم طلبه دي هغې به د دې نه مستفید کیږي چې په هغې کې 2000 چې کوم طلبه دي هغې به دې نه مستفید کیږي. ترانسپورت سہولت چې کوم آغاز شوی دی هغه د خیبر د ګورنمنټ ګرز ډیګری کالج جمرود نه شوی دی چې په هغې کې باقاعده طور باندې د دې سروس آغاز شوی دی او هغې کې باقاعده طور باندې ترانسپورت چې کوم دی هغه اساتذه کرامو ته او طلبه ته مهیا شوی دی چې د هغې نه بعد پکې طلبه چې کوم دی دور دراز لخونه انا جانا کوي نغوي د دغه استعمالي او خپل کالج ته او کور ته پاسانه سره زی.
د جمرود د زدکونکو اتحادیه یو مشر صدیق اپریدای وایي چې د حکومتي ګام سره به ځای زدکونکو ته ډیر سہولت پیدا شي.
د دغه دیواج نه د مونږ زیاتې چې کومې فیمیل سټوډنټس دي هغه د میټرک نه بعد خپل تعلیم جاری نشي ساتلی د ترانسپورت او د نورو سہولیاتو د نشتوالي دیواجې نو دا د مونږ د پاره ډیر بهترین د مونږ د ایجوکیشن د پاره د مونږ د قبایلی اضلاع د طالب علمانو پاره ډیر خاص ټیپ دی او خصوصا د دغه سره د مونږ د قبایلی اضلاع چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغه ته ډیر زیات بینیفیټ ملاو شي او د مونږ په قبایلی اضلاع کې چې څنګه د ټولو تپاته دو چې د مونږ د فیمیل ایجوکیشن ریشو ډیره کمه ده په هغه کې ډیر زیات نور وجوهات هم دي خو یو ډیره غټه وجه پکې د ترانسپورت د سہولات نشټواله هم نو ان شاء الله چې دا ترانسپورت اوس ملاو شو نو دغه سره د مونږ میل سټوډنټس هم یو خصوصي توګه باندې با چې کوم دی د مونږ فیمیل سټوډنټس چې کوم دی دغه سره فیسیلیټیټ کیږي.
په خیبر ضلعه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال حارس شینوار وایي چې په کار ده دې کالجونو ته د ترانسپورت نه علاوه نور سہولتونه هم ورکړل شي.
په کار دی چې په کوم کالجز کې د سټاف کمای دی په هغې کې سبجیکټ سپیشلسټ اپوائنټمنټ وشي د سټوډنټ سیټ زیات کړل شي ځکه چې هر کال زرګونه سټوډنټس د دې وجې نه اډمیشن نه پاتې کیږي چې هغوی لمیټډ سیټس وي او هغوی اډمیشن نه پاتې شي. لائبریریز جوړ شي په هغه کې فرنیچر ورکړل شي هغوی سکالرشپ ورکړل شي نو دا به د ایجوکیشن امپروومنټ وي.
د خیبر د تعلیم محکمې تر مخه دا مهال په ټوله ضلعه کې 4 سرکاري ډیګري کالجونه دي چې څه باندې 15000 زده کوونکي پکې سبقونه وایي. دوی وایي په دې وروستو کې د 2 نورو سرکاري ډیګري کالجونو منظوري هم شوې او دا به په باډه او لنډ کوتل کې جوړیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
پرون په پیښور پریس کلب کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه یو سیمینار وشو. دا سیمینار د ماشومانو د حقونو د ساتنې د قومي کمیشن په نوښت جوړ شو. په دې موقع پوهانو په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستان کې ماشومان د جنسي زور زیاتی سره مخامخ کیږي. ملیونونه ماشومان له سکولونو بهر دي، په واړه ځان لوی لوی کارونه کوي او ژوند ښه نه دی. په دې موقع د وزیر اعلی سلاکار محمد علي سیف وویل حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب هڅه کوي خو اسلام په کار دی چې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. غلام غوث نور تفصیل سره.
د ماشومانو د حقونو د ساتنې د قومي کمیشن لخوا په پیښور پریس کلب کې د یاد کمیشن د کار او د ماشومانو د تحفظ په اړه د بیلابیلو قوانینو د آگاهۍ په اړه یوه غونډه ترسره شوه. په دغه مهال د ماشومانو د حقونو د قومي کمیشن د کار په اړه د یادی حکومتي ادارې د خیبر پښتونخوا مشر جواد الله مشال ریډیو ته وویل
دا کمیشن 2017 د نیشنل کمیشن آن رائټس آف چایلډ ایکټ د لاندې جوړ شوی دی او فعالیت د دې چې کوم دی 2020 نه شروع شوی دی. د کمیشن بنیادی درې رول دی، یو خدا دی چې اوورال مانیټرنګ دی، کوآرډینیشن دی مختلف صوبائی حکومتونو سره، پالیسی لیول باندې حکومت ته ایڈوائزری ورکول.
د غیر سرکاري ادارې ساحل د 2021 د لومړیو شپږو میاشتو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر ورځ د لسونه زیات ماشومان د جنسي زورونو د پیښو ښکار شوي دي او بیا د سکولونو نه بهر د ماشومانو په اړه په پاکستان کې د یونیسف د ډیټا په بنیاد د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په پاکستان کې 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د تعلیم د بنیادی بشري حق ترڅنګ د دغه ماشومانو نور بنیادی انساني حقونه تر خپو لاندې کیږي. خو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګون پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د وړاندې نه د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړي ماشومانو ته د انصاف ورکولو او د جنسي زورونو د پیښو په اړه بیلابیلې قانوني مسودې د اسمبلی نه منظوري شوې دي او په پښتونخوا صوبه کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه هم قائم شوي دي. عائشه بانو زیاته کړه چې دغه قوانینو عملي کولو لپاره په پښتونخوا صوبه کې حکومت نور ګامونه هم په پام کې نیولې دي.
چکم زمونګه لکه چایلد پروټیکشن په حوالی سره یا چایلد سیکشوال ابیوز کا تاسو والی یا زمونګه د جوبینل پریزنرز په حوالی سره کا تاسو خبر وکي چې څه هم د ماشومان مسلې دي نو میډیا همیشه ډېر یو پوزېټیو رول ا کردار ادا کړی دی. سی ایم صاحب در سټریکټ انسټراکشنز دي چې دسه قانون سازیانه چې دچا رولز نو ډرافټډ چې دې کنه دا کمینګ ان شاء الله یو دوه میاشتې کې به دی خپل د دې رولز چې کم ډرافټینګ دي هغه به سبمټ کوي. با
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علی سیف وایي حکومت د ماشومانو د تعلیم د حق د خوندي ساتلو د کار روزګار په ځایونو کې د ماشومانو نه د مهنت مشقت نه اغیستلو او په ماشومانو د بیلابیل ډول تشدد کولو د مخې نیولو لپاره هڅې کوي خو په کار د ولس او ټولنه هم په دغه برخه کې خپل فعال رول ولوبوي.
نو پکار خدا دی چې زه یو ماشوم زر اوړم او زما اولاد وي نو پکار دی دا زما ذمہ داری را زه خپل ذمہ داری ګڼم زه پاغه باندې کار نه کوم هغه د روزګار او د آمدن ذریعہ نه جوړم بلکې داغه د پاره د آمدن ذریعہ زیما او مال پکار دی چې دا خپل زوی یا دا خپل لور خ تربیت او تعلیم وکم خو زه نه کوم زه الټه دا غی باندې ډیپندنت کېږم. نو دا زموږ د معاشري او ډیر غټه بدقسمتی را دی را پاره حکومت هم اقدامات کوي قوانین سازیم شوي دي خو د دې نه علاوه د حکومت نه علاوه ما چې څنګه ویل د مور او پلار هم ذمہ داری ده دا د استادانو هم ذمہ داری ده او ټولو کې زیاته زه دا ګڼم چې دا د علماي کرام ذمہ داری جوړیږي چې اغي په د جمعې په خطبو کې په درسونو کې خلکو ته دا تربیت ورکړي چې د اولاد روړل ستاسو ذمہ داری صرف نه ده د اولاد خ تربیت دا غي نه یو خ انسان جوړول دا ستاسو ذمہ داری ده.
د ماشومانو د حقوقو د ساتنې د قومي کمیشن چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د حکومت د بیلابیلو ادارو او رسنیو په مرسته د ماشومانو د هر ډول حقوقو حفاظت یقیني کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ځنو پخوانیو استادو پرون په جلال آباد کې په غونډه کې طالبانو ته ویل چې د انتقام پر ځای د بخښنې اصول په پام کې ونیسي او د نړۍ سره د یو داسې برخورد وکړي چې نړیوال ورته توجه وکړي کنګل شوي پیسې آزاد شي او د اوسني نظام په رسمیت پیژندو ته لاره هواره شي. په ختیځ زون کې طالبانو د حکومت یو چارواکي غونډې ته د وینا پر مهال ویل د ولس لپاره نظام او د نظام لپاره ولس ضروري وي. له دغه خاره د مشال لړیو خبرې
دا غونډه چې د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې د فبروري په 8 نیټه تر سره شوه د افغانستان په پخوانی نظام کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون ممند را بللی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د نورستان کونړ او لغمان ولایتونو څخه یو شمیر ولسی استازو قومي مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د دې غونډې یو ګډونوال د افغانستان د پخواني نظام په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت د خلکو استازي استاد نعمت الله کریابو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې له نړۍ سره د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې تعامل وکړي.
من د ولس په توګه د افغان ملت په توګه د نړۍ سره د تعامل او حد اقل په دغه کاروان او قطار کې د تلو طرفدار یو او د اسلامي امارت مشران د ورستیو ناستو نه او پتیرو اتلسو میاشتو کې دا غوی د نړۍ سره د تعاملاتو مونږ هم دا برداشت کوو چې هغه کم پلمې او بهانې چې راته جوړې کړي هغه به هم د منځ زمونږ هیله دا ده چې د جګړې د تاوتریخوالي او د تشنج لپاره
د غونډې بل ګډونوال په پخوانی ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي مولوي احمد الله نورستاني له چارواکو وغوښتل چې هغه افغاني کډرونه چې تازه له افغانستانه وتلي بیرته راوغوړي او د هیواد په آبادۍ کې ترې ګټه واخلي.
لوړپور چارواکو نه منسوبینو نه مسؤلینو دا خواهش ده راوی غوړي خلک غرونه چې مرور دي راټولې کې چې د وطن مشترک جوړ کړو. یوازې یو قوم، یوازې یو ډله، یوازې یو فکر والا خلک نشي کولی چې افغانستان جوړ کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په سرحداتو کې لزنو غونډیو سره د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې وي. د افغانستان په پخوانی ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په خپل بیان کې له وسنی نظام د ملاتړ تر څنګ چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د سرحدونو په ساتلو کې ولس له دوی سره دی.
هاشمي صاحب، تاسو ته او ستاسو د تاریخ د امارت ټولو مشرانو او مسؤلینو ته دا درکو چې ستاسو نظامی قوت یوازې ستاسو دغه مجاهدین او خلک چې تاسو سره دي دا نه دي، دا ټول ملت د سرحداتو ساتنه او دفاع خپل فرض ګڼي او انشاءالله په هر ځای کې چې ضرورت وي ملت ټول در سره دی.
سره له دې چې د طالب چارواکو لخوا په پخوانی نظام کې کارکونکو ته عامه بخنه شوي، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم یو شمېر ولایتونو څخه داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالب چارواکي د پخواني حکومت نظامیانو ته سزاګانې ورکوي. په پخوانی ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون په طالب چارواکو غږ وکړ چې د بخنې له فرمان څخه سرغړونه ونه کړي او له انتقامي عمله لاس واخلي.
تاسو نه مخواس لاده چې د مذهب په نامه، د قوم په نامه، د تفرقو په نامه غونډ افغانستان کې څوک نه زورول شي. د انتقام لړۍ نور ختمه کا.
دی غونډې په افغانستان کې د طالبانو سرحدونو او قبایلو چارو عمومي رئیس مولوي اختر شاه هاشمي هم بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې ولس ته ډاډ ورکړ چې ټولو غوښتنو ته به یې وخت په وخت رسیدنه کوي.
هر نظام رعایت ته ضرورت لري او هر رعایت نظام ته ضرورت لري. تاسو بعضې اشارې وکړلې او د بعضې په زړونو کې به یې څه کم شیان به پېښ شوي یا به پنهاله روان وي، خو دا ډېر جزئي شیان دي. هغه ورونه چې د خلکو په تبلیغاتو باندې غونېدلي دي، یوغو ته ووایي چې راسئ، دا افغانستان د تاسې وطن ده، هېڅ قسم ضرر تاسې ته نه رسېږي.
په غونډه کې له چارواکو وغوښتل شول چې په کابل کې د ټولو ولایتونو څخه د بیلابیلو قومونو مشران او مدني فعالان ور وغوښتل شي او د اسلامي شریعت په رڼا کې دې د ښې حکومتولۍ لپاره مشورې ترې واخیستل شي.
له خوسته به خبر لرو چې د دغه ښار د مرکزی محبس بندیان وایي چې عدلی او قضایي ادارې د دوی سباون معلوم کړي. د دوی په وینا چې څو میاشتې کیږي چې دوی په زندان کې دي، خو دا معلومه نه ده چې برخلیک به سوي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د بندیانو د برخلیک د معلومولو لپاره د بیلابیلو ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارل شوی. هغه کسان چې جرمونه واړه دي هغوی به خلاصیږي او د چا چې جرمونه لوی وي دوسیې به یې محاکمو ته ولیږل شي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست محبس بندیان غوښتنه کوي چې عدلی او قضایي ادارې دې د دوی دوسیې وسیړي او برخلیک دې معلوم کړي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شاه محمود زدران چې له څلورو میاشتو په محبس کې بندي دی، آزادۍ راډیو ته وویل څوک نشته چې د بندیانو د برخلیک پوښتنه وکړي.
نو دا درې میاشتې به کېږي، څلور میاشتې خپله مو کېږي چې مثال داسې کې زه پرېت یم، مخکنه نشته سره معلوم نشته وریره داسې کې نه را داسې کسون دي چې مثال پنځه پنځه میاشتې شپږ شپږ میاشتې ووته محکمه نوې ایسی پرینه یل لګ طریقہ بروبار ادو همي کا معلومات نه کیږي چې مثال وی به نه بي وي.
د ترزی اوسیدونکو بخت رسول وای دوه نیم میاشتې وشو چې د دوی د دوسیو هیڅ معلومات نه کیږي.
دوه نیم میاشتې مو کیږي چې هیڅ ای دوسیو پاته نه لګیږي چې مونږ خلاصيګو نه خلاصيګو په شاک نیول شوی يم. دوه میاشتې مې ووته د کی سرنولای ته نم مدعی اترسي نمو مدعی ازیریږي په شاک دوه میاشتې نیول شوی مدیر جنایي نیولی هیڅ پاته نه لګیږي چې کله به خلاصيږو.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وویل دلته ډیری داسې کسان بندیان شوي چې جرمونه یې واړه دي او په هغو باندې باید په محبس کې دومره وخت نه وای تیر شوی. د مندوزه اوسیدونکو نوید وایي
د خلکو وړ جرمونه دي باید خلاص شي. دلته بخي ځنه خلک وسې ګرټ سره نیولې دي، عدالت بندیون دي، هیڅ کې پښتنه مختنه سره پر چاس خاص نه دوشوي توجه، باید ټول خلک ته توجه وشي، نظر به توشي. نر الحمدلله مړیا وسرغه دو نر کې مشکله د خاص تنه باید میته دقیق نظر وشي بندیون ته.
بلخو د خوځ مرکزی محبس چارواکي وایي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لارخواني سره سم به ډیر ژر د ټولو بندیانو برخلیک معلوم شي، یو شمیر به خلاصیږي او د چا چې جرمونه لوی دي د هغوی دوسیې به محاکمو ته ولیږل شي. د خوست د مرکزی محبس مدیر مولوي فضل رحمان وویل تر راتلونکو دوو ورځو پلاوی ورځي او د رئیس الوزرا د همدې لارښوونې په رڼا کې د هر بندي برخلیک معلومیږي.
نو انشاءالله سبو دوې ورځې بعد انشاءالله د ګډ هیئت د ولایتو او د استیناب محکمې رئیسو جنایي جرمونو مدیر د وترشاد والا د شندور ورګنو والا ګړ هيئت به صلاحيت ترسي دي له د دوسيه بچړل کېږي هغه بندينه بوزونو ته دوسيه چړي کسي به بعضي به ډایرک د غيزي نه خوشي کوي او بعضي د حکومي دروندو جرمو والا شي دي هغه دوسيه محکمو ته سي هغه غو معلومي کې چې مثال يا قید ور کوي يا خوشي کوي
موږ د خوځ د استناف سرانوالې لچارواکو سره هم د بنديانو ستونزې او غوښتنې شریک کړي خو هغه ویل چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا دوی ته د تورنو کسانو دوسیې نه دي ورغلي او هغه مستقیما محاکمو ته لیږلي دي د خوځ په مرکزي محبس کې دا مهال درې نوي بنديان موجود دي چې د چارواکو په وینا 15 د نشه یي توکو د کاروبار او پاتې نورې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور په بند کې دي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 14,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز په باجوړ کې د بیلابیلو لوبو میله د فبروري له 15 منټه راځي روانه ده چې د مارچ تر 23 به دوام کوي همدارنګه ته د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ټورنمنت هم روان دی چې تر وړه اختره پورې به دوام کوي ځوانان دغو لوبو ته خوشحاله دي وایي د هغوی د صلاحیتونو د ځلولو موقعه پیدا شوې ده شانواز ترکزی د دغو لوبو په اړه رپورټ لري
د باجوړ د لوبو د محکمه منیجر فضل اکبر خلجی پوینه چې په میله کې د کرکټ، والیبال، فوټبال، بیډمنټن په شمول وو لوبي شامل دي د فروری په 15 شروع شوې د غلوبي به د مارچ په 23 ختميږي ولی فضل اکبر خلجی وای اول به د باجوړ په اته وړو تحصیلونو کې د نن لوبي کوي او ورسته به د هغه ځای وتلې لوبډلې په غټه کچه د ځلې ترمنځ لوبي کوي د کرکټ لوبي او لوبغاړي اتاب رحمان چې د صدیق آباد پاتک اوسیدونکي دي او کالج کې د ګریجویشن زده کړې کوي ماشال ریډیو ته وای
چې داسې مقیره شي مونږ ته ډیر زیات خوشحالي ګو چې دا بار بار داسې مقیره زی پلیران ته ډیر زیات قاعده امرات کیږي بل پکې دا پایدم ده په دې کې منشیاتونه ماشومان بچکی دي شي خلکو تم یو خمس جوړ کولای شي الله دې وکړي چې دا په خیر او پاپیت سره د سپورتس ګالا سرته ورسی
د باجوړ یو ځوان حیات الله تر دې وړاندې د نړیوالو لوبو لپاره هم وتلی حیات الله په اول وار د 19 کالو کمرو لوغړو سره نور ملکونو ته هم لاړو او حیات الله د کرکټ لوبي او استلا آل راونډر مانه چې هر رقم لوبي کولای شي دا وخت باجه و ټایګر پونم د ټیم سره لوبه کوي مشال رډو ته د فروری په اتمه وویل
پهلا باجه وړو ما چې ما سریلانکا ټور انټرنیشنل سطح باندې چې ما ولو بولو پاکستان 19 الله غنه بیا تو انډر 19 ورلد کپ شو بنگلاديش کې هغه ما ولو بولو پاکستان اے ټور ته مې ما سلیکشن شو پاکستان زمبابوي ټور هغه بعد پاکستان کپ ما کړی دی ایمرجنګ کیټګری کې پېښور زمي سره نو 2017 کې
باجوړ کې تر ټولو زیاته خوخیدونکو لوبه کرکټ ته د باجوړ کرکټ اسوسییشن په خوانی مشر اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل اوس چې کوم لوبه روانه شوې ده نو هغه پاکستان کرکټ بورډ روانه کړي د کې یو شپې ته ټیمونه برخه اخلي او لوبغاړي په هارد بال یا سخت بال لوبه کوي دی وای دا لوبه به څلور میاشتې روانه وي او پای لوبه به د وړو کې اختر ورستو کیږي
او دا د باجوړ په تاریخ کې فرست ټایم دی چې د پاکستان کرکټ بورډ د لاندې چکم ټورنمنت کې هغه کې 61 ټیمونو برخه اخیستې ده د نمخ کې فضل محمود کې زمونږه 26 کلبونه چې کوم هغه پارټیسیپیشن کړی و 13 نومبر 2021 کې د دې ټورنمنت موږ افتتاح کړی و او تر اوسه د دې دمه پورې 63 میچز چې کوم دي هغه شوې دي
د اسماعیل خان پوینه چې په صحبان لوبه کې هر لوبه څلويخ اوره ده روزانه یو یو لوبه کیږي او ټولبا یو سل او اته لوبه کولای شي خو لوبغاړي خوشاله دي ځکه په روزانه بنیادی د لوبغاړو او ټیمونو سکور یا نتیجې د پاکستان کرکټ بورډ سره آنلاین شریکيږي اسماعیل خان زیاته کړه لوبغاړي په دې هم خوشاله دي ممکنه ده پاکستان سوپر لیگ او یا په نړیوالو لوبو کې هم یو وخت راشي ورته ځای ورکړي شي شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
د دا مشال رادیو دا اوریدونکو اوس ترته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، ځکه چې په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. له هغې وروسته به روغتیا او درملنه پروګرام درته ولرو. د جنوبی وزیرستان د سترې روغې خلکو د انتظامی لډاډ ګیرنې او عملی اقدامات وروسته خپل د لرس ورځنی احتجاجي پرلت د فبروري په اتمه یعنی پرون پای ته ورسو. د احتجاج کوونکو یو مشر شیرپا مسید د پرون مشال اډیو ته ویل احتجاج ځکه ختم کړ چې حکومت د هغوی نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا حکومت په زمشو قبایلي ضلعو کې 50 نه زیاتو کالجونو ته ټرانسپورټ د سهولت ورکولو پریکړه کړې ده. د خیبر ضلع د ډپټي کمشنر دفتر ویاند وای له دې سره به زرګونه زده کوونکي په سرکاري بسونو کې کالجونو ته تګ راتګ له سهولته برخمن شي. په افغانستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدونکو شمیر زیات شوی او یوازې د فبروري په اتمه په دې وایرس اخته شوو 618 پیښې ثبت شوي چې 8 تنه ترې مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د یوکران پر سر د روسیې د کړکیچ د کمولو لپاره یو لار ویني، خو د دې لپاره له روسیې سره پرله پسې قاطع خبرې اړینې دي، ځکه چې همدا د روسیې د یرغل د ویرې د لرې کولو یوازینۍ لاره ده. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ د سګانی ټورنمنټ دویم پړاو د فبروري 10 نیټې نه په لاهور کې شروع کیدونکي دی. په دې ټورنمنټ کې شپږ ټیمونه برخه اخلي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. نور رپورټونه درته نه لرو. اوس ترته پامیر ساحل روغتیا او درملنه خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د دوشنبه په ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه او خو سه تکراری بڼه درته وړاندې کوو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د سرطان یا کینسر پر ناروغي غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د فبروري پر 4 د سرطان په اړه د پوهاوي او د دې ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله. سازمان وایي په 2021 زیږیز کال کې په ګرد نړۍ کې په شاوخوا 10 میلیونه خلکو کې سرطان تشخیص شو چې ورڅخه 10 میلیونه مړه شول. سازمان وایي د سرطان د تشخیص، مخنیوي او درملنې په برخو کې د شتمنو او بېوزله هیوادونو ترمنځ لوی توپیر دی چې باید کم شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په شتمنو هیوادونو کې د جامع علاج 90% او په غریبو هیوادونو کې تر 15% کمی اسانتیاوي موجود دي. سازمان اټکل کوي چې په راتلونکو لسیزو کې به په سرطان د اخته کسانو شمیر لا زیات شي. حال دا چې د ټولو قسمونو سرطان درملنه ممکنه ده او د ډیری مخنیوي هم شونه دي. WHO وایي په 2013 زیږیز کال کې په پاکستان کې د سرطان څخه د پاسه 1,03,000 پیښې ثبت شوې وي او همغه کال په هغه هیواد کې څخه د پاسه 1,00,000 کسان له کینسره مړه شول. د 2013 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 214 میلیونه ده. سازمان زیاتوي چې پر 2013 زیږیز کال په افغانستان کې د سرطان 9,450 پیښې ثبت شوې وي او څه د پاسه 14,000 کسان له ناروغۍ مړه شول. د افغانستان ګرد آبادی تقریبا 40 میلیونه یادیږي. سرطان څه ته وایي، تشخیص یې څنګه کیږي، د دې ناروغۍ د پیدا کېدو علامات وي او که نه وي، همداراز د سرطان د مخنیوي لارې چارې څه دي او درملنه یې څنګه کیږي، د دې او نورو پوښتنو ځواب په خبرونه کې درکوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د دې په خبر د بډابيري په شهید غړی کې د اسماعیل لګین په نوم روغتون یا هسپتال لري هلته ورتلل شي او مشوره ورڅخه وغوښته شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. ډیره مننه.
په دې سي ډاکټر صاحب مخ کې هم په سرطان غږیدلی او خبرې مو کړې دي. دلته راته پښتني هم پر فیسبوک راغلي دي د موضوع سره تړلې. نو اول کې موږ په آسان ټکو کې تعریف کو سرطان مکله ورته وایو چې دا سرطان شو څه قسم ناروغي ده.
سمدا پامیر صاحب اول خو بزدا بخنه غوړم چې سرطان ځان له یو اختصاص ته
وو
او دا عمومي توګه باندې مونږه یا چې کوم فیزیشنز دي دی اکثر ڈائگنوز کی شناخت دی گئی او بیا علاج او دا معاملہ چی دا آنکالوجسٹ مونگلی گو دکا سے دا غاخون چی سنگا خپل اختصاص تے مونگ پی نپوی گو نو تقریباً دا غا سے ورطا شے دا ہم دے نو کا باز وقت دا سے دیر تفصیل زور نکڑا شم نو دا غی پیشگی بخنا وارد
خوشحال اوسه ډاکټر صاحب موږ معلومه ده چې تاسو تخصص په دغه کې دی په روان شناسي کې نفسیاتو کې دی خود فزیشن په توګه باندې هغه تشخیص په سر کې تاسو کوي کنه د ناروغي د درمنل لارې چارې په باره کې هم تاسو په خپل زده کړو کې لوستي دي خو دا مو کار نه دی کنه
کار مو نه دی بنیادی معلومات راته معلوم دي نو سرطان داسې یو رز دی چې دا تقریباً سل قسم بیماری چی دی سلون لگی زیادی دی چی آغا کلا دا انسان پا بدن کی موجود شی نو آغی تا مونگا کینسر ہوئی دا اوریدون کو دا سانتیالا پاروز لکا کمونگ دا سلو بیمارو صرف نمونا مخلونو زمونگا دورانیا دا پروگرام دوانانا دا ہر کلا چی پا بدن کی دا سی پیخی یا دا سی بیماری پیدا شوی دا سے کریکٹرونه په کې راخکار شي چې هغه د نارمل حالت نه زیات کار کوي او دغه چې کم پرورش کیږي یا نشونما کیږي گروت مونږ ورته وایو ایکسسیو گروت چې دا بیا کنټرول هم نه وي د بدن په کنټرول کې نه د دماغو په کنټرول کې نه او مختلف سیلونه د خپل حد نه زیات یا خلیه چې د خپل زیات نه زیات غټی شي یا بے وقت مړی شي نو دغه سه قسم علامات چې کله په بدن کې پیدا شي نو دا د تمنګه کینسر وایو
صحیح ډاکټر صاحب دا دغه چې د سرطان موږ په دې په هیګو کنه چې انساني وجود چې دی په دې کې خلیه تقسیمیږي کنه هم د وینې تاسو ذکر کړی دی چې وینې چې دا تاسو څه ویلی چې څو میاشتې وروسته سری ویني خالي
تقریبا یو سل شل ورځې پس
او یعنی دا جوړیږي کنه او همدارس کدا مثال ورکو لکه یو انسان دی هغه جوبل شو کنه
جی جی
لاس ګوتې دغه شو یې نشو جوبل شو دا یو څو ورځې وروسته خپل جوړه شي پوستکی ور باندې راشین شي او بیرته په ځنو مواردو کې یوازې هغه د زخم نه خپاتې شي نور اکثره هغه نخه هم ختمی کی کنه
بالکل
نو دا چې د دې وجه دا د چې د حجرې خلیه چې د تقسیمیږي او برته د ځای پوخي او جوړیږي انسان کنه
بالکل
زما په خیال کې وازه د اعصاب او یا نیورونز نه علاوه نور ټول خلیه چې دغه تقسیمیږي کنه کنه
تقسیمیږي دا تقسیمیږي دغه خبره ته زراتون کې او مخ تاسو لکه خو وضاحت سره وکړه مننه کله چې دغه سی اکسسیو یا غیر ضروری اضافي نشونما د بدن په یو حصہ کې شروع شي او هغه د چاپرچل نور بافتونه یا د خلیو مجموعه چې کومه پرتی وي هغه باندې انویژن مونږ ورته وایو د حمله اندازي یا در اندازي شروع کی او هغه بافتونه د بو کی یا مړ کی یا ایته د وینې او د خوراک او د اکسیجن رسد رئیسار کی نو دا کینسر دے
صحیح
دا انسان بدن چې دے دا تقریبا 1.5 trillion اوس نه پوهیږم چې پښتو کې به دا انسان څنګه
1.5 trillion یا عرب
خلیاتو مجموعه ده
او
دا خلیات چې دي دا په جون کې سلویخ زله پورې دا تقسیمی یعنی یو خلیه د انسان په ټول جون کې سلویخ زله پورې دا خلیه چې دی دا تقسیمی گی او دا نور ڈاٹر سیلز ورته مونږ وایو یا بچی خلیه پیدا کوي او زړه د هغه په ځای باندې بدن د خپل ځان نه خواکې بهر کوي نو د دې وجه نه زمونږه په رنگ او جسامت قد او د مخ پکړو وړکې د عمر سره سره دا تبدیلی امر روانې دي
صحیح
نن ورځ پورې چې کوم مونږ ته معلومه شي وي دي دا کینسر قسمونه نو دا ډیر زیات دی سمون زیات دی او دې کې تقریبا تر 80% نه تر 95% داسې دي چې موږ ریسارول شو یا داغه تر صحه د پورې خط تکمیل سره علاج هم کولای شو
صحیح
یو بل مثال لکه زموږ د لاس ګوتی دي نو دا بدن کې دنه یو نظام دی دیکھیے چکم دا خلیو دوبارہ تولید کے دل یا تقسیم دل بھی نو کچا کو تو کو ردا بہ ہمیشہ ما عمر بھی او دمنز گوتا بٹولو کے غٹا بھی او دا سے وزیر گوتا او مسواک گوتا دی پخپل حجم اور رفت کت سر ولاڑی بھی سے دستر گو دے دس وقت دے پوز دس پگمی دین دا بدن ہر رکن تا چو گورے او دے دا خپل حد نہ زیات نشونما نہ کئی او دا نشونما چې کوم کیږي دا بنیادی طور ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ
او په خلیو کې موروثی یا جینیاتی مواد دے کنه
او ټول معلومات په دې کې پراته دي او دا ڈی این اے بیا مختلف قسم کیمیائی پیغامات مختلف خلیو ته لیږي مثال په توګه موږ نو کنه اترا شو نو هغه الته نه پیغامات لیږي چې دا بیا روچت کا
او نو کنه وتراشل شو نو دا نوکان بغټی کی وخت سره
دا به واپس غټی کی نو دا سه وختان دی
وخت دی بالکل
دا سه باز نور اسم شته د بدن چې هغه ری جنریشن کی لکه ذکر کیم دا ممکن نه ده
او
چې هغه خپل ځان دوباره جوړ کی
او
کله چې دا معلومات چې کوم ڈی این اے نور خلیات لګي دا نیمګړی شي یا پلار کې دیتا سه رکاوٹ پیدا شی
یا بلا تخنیکی مسئلہ پکی ستونزہ پکی پیدا شی
لکہ دے باندے ڈر زیاد ناکی لگی دلی چک پوسٹ دا پیغام چکلہ دا ڈی این اے نوزی یا بلی خلیه تزی نو دا ڈر زیاد کی چکی گی پا کیمیائی تو کا او دماغ پا دے ٹولو کنٹرول لری اب باز وقت دی اون پی جنی یا بل او خپل روغ خلیه چی دے اغیتا دا تقسیم امر ور کی یا چکم سیلون نمبر کی دن کی وی پخپل ٹائم سرا دے کے خپل یو ڈی این اے کلاک وی مونگر دا ڈی این اے کلاک وی دا سے ساتھ نہیں سنگا چیزا مونگ پلا سنو باندی وی واغا دا چک ساتھی چیرا دا خولیا دا سونا مدیش والا اوز دا تقسیم دل پکار دی چی دا ختم شی او دا دے پازے نوری خلی راشی نو دا تقسیم اوقات کے چکل خلل راشی یا دا ڈی این اے دا پیغامات و پترسل کے خنڈ و زن پیدا شی نو دا بدن کم حصہ کے چی دا خنڈ زن خنڈ و زن پیدا شی نو ال تک بیا رسولے پیدا شی او دا غیتا بیا منگا ہم کینسر ہوئی
صحیح دا رسولے پیدا کی گیا وقت کدا سیکو را لنڈے کونو که خلیے دا خپل عادی رفتارنا پا تیز رفتار یا پا ناسم ڈول باندې تقسیم شی نو اغوی د پاره خوځای په بدن کې بیان نه کنه نو لازمی خبره ده چې اغوی باید عمل ته جمع شي او د دانې په صورت کې د رسولې په صورت کې را دغه شي ښکار شي
اغه لپاره خو سپیس یا خلا نه وي په بدن کې
او لکه ګوته چې دا غد خپل دغه نه زیات نه غټیږي د خپل جسامت نه بس انسان غ نه شونه ما چې هغه عمل پوره شي کنا اغه نه پس نور دا غټه غټه نه غټیږي نو که زیات خلیه پکې پیدا کیږي نو بیا به ته نه دانه جوړیږي رسولې
به دانه جوړیږي رسولې به شي او دا غټه بیا مونږه کینسر وایي
سایتا سویل د کینسر د سرطان ډیر زیات قسمونه دي خو بڼې یا اشکال دوه دي کنه
او هغه دوه دي یو ته مونږه خوریدون کې وایو ملګننت او بناین چې دې دې په ځای ولاړ دي
صحیح
دا یو مثال لکه دا لاس کې وړه غندل رسول راشي یا پوند کې راشي دغه قسمونه دي
صحیح او یا دا بچدانیو کې اکثر رسولې جوړی شي کنه
بالکل چې خوریږي نه او دغه سه په ګردو کې کیږي سکویمش سل کارسینوماز وی او نو هغه نور نه خوریږي خو چې کم سینو نمبر کې هغه د رسولې شکل اختیار کی او دا غي نقصان دی کدا بناینم وی لکه نه خوریدونکې وی خو کدا د خپل حد نه زیات شي نو بیا دا انسان ته تکلیف پیدا کوي
صحیح او مالیگننت چې دی هغه خوریږي یو زینبل زیته
لگا میلگنیٹ دا سی خوری کی لگا مونگ چوئے چکم پیغامات ترسیل کی گی دا ڈی این اے نا نو چکم خلیے تا ارسی گی مثال مونگ دا ہوئی چی دا چپ لاس دا گوتے دا منز گوتے سر تا یا پیغام لارو نو دالتا موجود چی سونا بافتون دی یا دا خلیات و مجموعی دی نو دا غسل اغیتا ہم دا پیغام اڑان دی کی چیز دوبارہ ری جنریٹ کے گم یا دو کے تقسیم گما او مونگ لبا دو نہ زہ پکار وی کله چې دا غنور خلجی دے پیغام باندې پوی نشی نو اغي یا کم زے پری دی یا د سر زے پری نک دی وردا نو دا هم کینسر شي.
صحیح. او میلیگننت او بناین چې دی هغه اکثر په جراحي باندې ډاکټران ختم کی کنه
لکه پوندو کې دا غمی خونه غوندې جراشي
او
یا دا چې کوم خلک زمیدار کې دی ګوتو او د تلی چې کوم جرډی دی د کې هغه رسول غوندې ښکاری خدا چون کې نقصان نه کې د جراحي ضرورت نه کله کله خپلم بیا استعمال سره ختم شي.
صحیح دی.
میلیگننت دا تاثیر نه لري. میلیگننت چې هغه بیا نور حجم پیدا کوي ځانته.
نور حجم پیدا کوي. سم ده. زه به تاسو ته ځنې پوښتنې لولم چې دا د همدې تعارف سره تړلې دي. رابعه الهام لیکلې دي چې دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول ناروغي ده، نخې نښانی څه دي. نو تاسو خدا وویل چې دا څه ډول ناروغي ده دا مو بیان کړو. خو رحمانی خان هم همدا لیکلي دي چې عمده لاملونه وجوهات څه دي د ناروغۍ، او همداراز دغه هم لیکلي دي عبدالله درویش هم همدا لیکلي دي چې د دې وجوهات څه دي، او دغه هم همدا لیکلي دي نورو کسانو هم همدا پوښتنه کړې ده. نو وجوهاتو ته راځو، بیا نورو شیانو ته په ترتیب باندې راځو، ځکه چې دا ډېره پیچلې موضوع ده کنه.
نو
وجوهات معلوم دی ڈاکٹرانو ته چې ولې کینسر پیخیږي؟
وجوهات ډیر دی. بل د دې په وجوهاتو کې غټ ستونزه چوسا پورې انسان په دې باندې مکمل قابو نه مومي، چې دا زه تر زایا اوم په دې کې تفاوت وی جینیټیکلی یا وراثتی طور باندې هم په دې کې تفاوت وی. دغه سي زموږ بعضی عادتونه لکه نسوار سیگریټ کول دا چې د عمده دی سبب ګرځيږي. 30% چې دی دا د سبب دی.
وای سیگریټ تر ټولو زیات سیگریټو د لاسه او نسوارو د لاسه او
ټول مخدره مواد چې دی
د دې نه زیات پیخیږي کنه.
بالکل. دغه سي کارسینوجنز دي. کارسینوجنز مونږ هغه شنه دا وایو چې یو کیمیایي ماده چې دا غي د وجنه کانسر په بدن کې پیدا شي. دغه سي د پلاستیک د لوخو استعمال دا چې د دام ډیر خطرناک کار دی.
صحیح ده. د رکشې په سلنسرونو کې وی ارسنیک او د غي سیسای سرپ
سیسا
د دې زراتی دا لوګیو کې، نو دا هم چې سرطان پی خولې شي.
دا سي د پټرولیم ډېر قسمونه دي.
هو.
او دا غي لوګي او سوځیدنو چې غي نه چې کم نور مواد پیدا کیږي. د پلاستیک د سوځیدنو څخه هغه کې کارسینوجنز موجود وي.
صحیح.
دا غا سي بازي رنگونه وي.
هو.
د موټرو رنگ، د کور رنگ په هغه ډایس کې د دې موجودګي وي.
هو.
نو هغه هم د دې سبب ګرځيږي.
زما په خیال کې درې که څلور کاله مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یو څېړنه خپره شوې وه، او په هغې کې ویلي وو چې په دغه ډبیو کې بند خواړه او خواړه له حده زیات پخول، لکه دا چپس ډېر زیات سرکی سړی کنه، یا چرګ غوښه چې دا هغه تور سره شي بالکل هغه وسوځېږي غوندې کنه، وریته چې ورته وایي بالکل سخت.
محترم پامیر صاحب، دا خبره ستاسو غوږونه هم ډېر ځل واورېده او زما جب هم پستړی شو چې موږ بار بار دا خبره کوو چې دا په ډبو کې بند خوراکونه، مشروبات او سره کړي شیان دینه په هر صورت ډډه پکار ده.
صحیح دی.
دغه سي بي سي آر خوري هغه د معدې د کینسر سبب کېدای شي.
صحیح دی.
کولوریکټل کینسر چې موږ ورته وایو
دغه د مقد سرطان هم ورسره کېدای شي. یا موږ چې په بواسیرو خبرې کړې وو، تاسو ویلي وو چې که د بواسیرو د خونی بواسیرو علاج په وخت ونه شي، او همدارس د بادی او د آی بی ایس اریټیبل باول سنډروم په نوم د ناروغۍ چې بادی بواسیرو ته ورته ناروغي ده، د دې علاج په وخت ونه شي، نو د لوی کلمې سرطان پیښولی شي.
سرطان پیښولی شي. بالکل. دا موږ اوس یو جمعه دوه مخکې دا خبره کړې ده.
بالکل.
دغه سي د نه علاوه چې ده د هوا پلوشن چې موږ ورته وایو، ایر پلوشن هوا کې ګندګي لکه د کارخانو ګیسونه او تیزابي مواد او د هغې غبت بوی چې دا زموږ په تنفس کې تیریږي، ګرد غبار، مختلف قسم جراثیم، دا هم د کینسر سبب یا لامل ګرځيږي.
صحیح دی. ډاکټر صاحب، دلته د علاماتو په اړه باندې پوښتنې دي. صادق خاکسار لیکلي دي چې سړی پوهیږي چې زه په سرطان اخته کیدونکی یم یا اخته شوی یم، د دې علامات لري. همداراز دغه هم لیکلي دي راته چې عزت الله مومن چې د سرطان لومړنۍ نښې کومې وي، چې په اول او آیا په اول وخت کې 100% علاج کیږي که نه، هغه علاج ته خو یې ضرور سره زمه. خو تاسو راته دا ووایه چې په سر کې داسې علامات دي د دې ناروغۍ، لکه اوس د وایرس د زکام که وجود ته داخل شي نو په سړي تبه راشي، سر درد راشي، پوزه او سترګې بهیږي، داسې په سرطان کې شته؟ پوهیږي سړی په ځان باندې
سرطان کې؟ انسان پوهیږي خو ډېر په آرام آرام.
صحیح،
دا کلونه وخت اخلي.
صحیح،
یو دا ده. خو چې کوم موږ سره بنیادی علامات دي چې هغې نه بې غوره کېدل نه دي پکار، هغه دغه دي که یو زخم په بدن کې پیدا شي او دا ډیر ژور نه وي، لکه د جراحي زخم، لکه امپیوټیشن یا موږ لاس پکړ کړي، دا خو به وخت اخلي. عادي چې کوم د کور کار یا روزمره ژوند کې چې کوم زخمونه انسان ته لګېدای شي، دا که د لس ورځو نه زیات کې واپس نه جوړیږي، نو دا د دې یو علامت ده.
صحیح، دا د شوګر هم یو علامت کېدای شي کنه؟
دا د شوګر هم یو علامت ده او د دې هم یو علامت ده.
صحیح،
دا مریض چې هغه بیا دا فیصله نشو کولی. نو موږ ته چې کله ډاکټر ته مریض راشي نو که دغسې زخم نه جوړیږي نو موږ دغه شوګر او دغه شی نه وګورو، که هغه ټیک وي نو بیا موږ ته پته لګیږي. شوګر نشته دی، زخم نه جوړیږي، نو بیا هغې باندې موږ مخکې ټیسټونه کوو، مختلف پروټینز کتلی کیږي او د باډي امیونیټي بیا کتلی کیږي، او آخر موږ ته هغه متعلقه آرګن یا متعلقه چې کوم کارسینوجن دی هغه په لاس راشي.
صحیح، په لسو ورځو کې د زخم نه سمیدل، نه جوړیدل،
د عادي زخم
راشي. صحیح، دا یو علامت کېدای شي. تبه یا بغیر د څه وجه نه د وزن کمیدل، دا هم شامل دي؟ ستړیا، اوږد مهال
ستړیا، د وزن کمیدل، خوراک پریښودل یا اشتها ختمیدل.
صحیح، او تبه دا ورسره یې کني؟
تبه دې کې ډېره کمه وي.
ها،
تبه دې کې کم وي او دې کې درد چې وي، که الله دې نه کې خېټه کې وي یا په سږو کې وي، نو سږو سره بیا تنفس بندیږي. که خېټه کې وي ابډامن کې، نو خېټه ورسره پړسیږي او درد ډېر شدید وي.
ښه، دا درد په اولنۍ علاماتو کې که وروسته راځي؟
دا چې څونه د رسولۍ غټیږي یا د دې هغه تقسیم در تقسیم چې کوم عمل روان وي، نو هغه چې کله د نور خلیاتو نه په زور ځای نیسي نو بیا بدن کې درد پیدا شي.
صحیح دی. شانواز صاحب پر فیسبوک راته لیکلی دی، لسپینواما، چې نن سبا ګورو چې اکثر په ښځو کې سرطان زیات وي او بالخصوص د سینې سرطان. نو د روغتیا نړیوال سازمان هم لیکلی دی چې په ښځو کې د سینې سرطان چې دی هغه تر ټولو لوی سرطان دی، او په ښځو کې همدا وجه ده چې د سرطان ارقام هم لوړ دي. د دې نه علاوه هغوی د سرویکس ذکر هم ډاکټر صاحب کړی دی. سرویکس موږ چیش ته وایو؟ بچدانۍ ته وایي.
سرویکس د بچدانۍ او مینورا لیبا،
او
مینورا میجورا چې دی د دې تر منځ یو حصه ده.
د بچدانۍ نه مخکې چې دغه ټیوب غوندې دی، دې ته ویل
کلیټوری سره نږدې پرته وي.
صحیح، نو دا چې دی په دې ځای کې وي سرطان زیاتی کنه؟
دې کې زیات کیږي په ښځو کې، او د هغې علامات چې دا د سپینې اوبو راتلل او بې علاجه پرېښېدل، او یا د ماهواره عادت بې ترتیبه کېدل.
ډاکټران تاسو ویل چې اکثر متخصصان نه وي، ډاکټران وي، فزیشنز وي، هغوی تشخیص کوي په اول سر کې. نو تشخیص څنګه د سرطان څنګه پته لګیږي؟
مونږ ته داسې پته لګي چې فرض کې یو سړی راغلو روغ رمټ دی، هغه وایي چې په لوی و دسمادی کې می وینه راغله، مونږ هغه ته د اواتو ورځو لپاره دوا ورکو، او د هغه وګورو چې کوم بیکټیریال وجي ده، چېرې د کسې بیکټیریا یا داسې شی خو نشته دی، یا څه داسې خوراک کې دغه تللی دي، فنګس تللی دي، هغې له دوا ورکو او دی ټیک شي. خو که دی دغه عادي دوا سره ټیک نه شي او دا وینه بیا بیا راځي، نو موږ ته دا پته لګي چې دا کولوریکټر یا سټامک کې کینسر پروت ده. بیا دا غیر لپاره مختلف د پروټینز ټیسټونه دي، ایکسری دي، ډېر طریقې کارونه دي. اکدم دا سی یو مخصوص ټیسټ نه چې مونږ هغه کو بسو چې دا کینسر ده.
صحیح. بیا پدې کې د علاج مرحله شروع کی کنه، خو د علاج نمخ کې پدې کې ما اوریدل دي چې سرطانونه چې دي د مالګننت د خوریدونکو سرطان چې ورته وي کنه، دا د غلری مرحلې لري، پړاوونه لري،
دا پړاوونه لري، سټیجز وي. نو هغه بیا انکالوجیست یا د کینسر چې کوم متخصص ډاکټر وي،
او
هغه بیا دا ګور چې دا پاول سټیج کې دی، دویم سټیج کې دی، دریم کې دی، او دا فیصله کیږي چې دا موږ په جراحي باندې وکړو، کولو کو بدن او دا رسولې یا چې کوم کینسر شي خالیات دې داتې اخواکو.
ښه، علاج بیا ډاکټران څلاري څو طریقې دي د علاج د سرطان؟
علاج خود دې په ډېرو زیاتو طریقو باندې کیږي.
صحیح.
پای کې یو شوایي یا ریډیشن دی.
صحیح، د وړانګو په ذریعه باندې.
د وړانګو په ذریعه باندې او هغه بغیر د سجراحه د عمل نه هغه سرته رسیږي. دین علاوه سټیرایډ هارمونز.
صحیح، دغه غوړ غوړ هارمونو نه یي غوړ لرونکي
دا بدن کې خپلم وي، نو دا هغه کمی بشي چې وینو هغه انکولوجیست دا ایټیسټونه کوي، هغه چې پوره کې کزيات وینو کمی کی، نو دا غسه کانسر کنټرول شي.
ښه، او درېمه طریقې بیا کیموتراپی ده.
کیموتراپی ده هغه مختلف قسم داروګان دي، نیوکلیایي داروګان دي هغه، او هغه انسان ته د رګ په ذریعه باندې یا د غوښې په مسلس کې لګیږي.
ښه ډاکټر صاحب، او اخیرنۍ طریقه چې تاسو مخکې ذکر هم وکړه، هغه جراحي هم د په جراحي باندې هم د کینسر یا د سرطان علاج کیږي، بالخصوص د نه خوریدونکو سرطان علاج خو اکثر ډاکټران په جراحي باندې کوي. د سرطان باندې خو باس وشو، اوس به دې ته راشو چې موږ کومې لارې چارې لرو، ځکه زموږ په وطنونو کې خو غربت هم ډېر زیات دی کنه، موږ کومې لارې چارې داسې لرو چې هغه خپلې کوو او د سرطان مخنیوی وکړو؟ نشئی موادو نه ځان ساتل، ورزش کول، ډبوی خوراکونه نه کول، سرکړی خوراکونه نه کول، سبزی او میوه زیات استعمالول، او د انسان که ژوبل شي، زخم شي، دا زخم باید جدي واخیسته شي، دا باید جوړ شي،
جوړ شي،
او همدارز نور مزیر صحت کارونه نه ځان ساتل، لکه لوګینا،
لوګي، ګرد، ګنده هوا، ګنده اوبو سکل یا ګنده اوبو کې لمبېدل، های سالټډ فوډ،
او چې سوډیم پکې ډېر
مالګي او خوراکونه، دا هم د کینسر سبب ګرځي. سره کړي شنو د وژنې او د زیات مالګ جن شنو د وژنې د معدې د کینسر غټ اسباب دغه د وشنه ګرځي.
صحیح دی.
سره او غټواله وزن زیاتېدل، دنه په هر صورت ځان شغورل پکار دی.
سمه ده، ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې ډاکټر صاحب.
مننه، الله ګرانو سه عزت مند اوسې،
آباد اوسې، روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. بلونه به بیا در سره په مخه مخه.